پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ښه ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري، بلکې ټول افغان ولس په جهاد کې شریک دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړي. په دې به رپورټ ولرو، نور مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پکار دی چې د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پرېکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې ډیر مهم او ضروري دي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د سویډن پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ترکیه د حق واشنگتن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې نه، بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا دی. شغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړې. شغلی عبدالله پخواني شوروي پلوه حکومتونو ته په پام سره ویل چې پکار ده د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پرېکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي کوم چې ډېر مهم او ضروري دي. نوموړي په دغه هېواد کې د امنیت موضوع تر ټولو مهمه وبلله. دغې غونډې ته چې همدا اوس هم روانه ده، یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او جهادي مشرانو هم ورته خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل وروسته اوریدلی سي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیټې د جمعې پر ورځ د سویډن پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو یو ځای کېدو حق واخیست. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هېواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي، خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه سي شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود و. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیسیون د سویډن له حکومت په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي. د پناه غوښتنې عریضې رد شوې دي او جبران باید افغانستان ته واستول سي. د سویډن د مهاجرت اداره وایي سږ کال به 23,000 کسان په هغه هېواد کې د پناه غوښتنه وکړي چې لږ تر لږه 1500 تنه تر 18 کلونو کم عمر لري او په یوازې سر یې مهاجرت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دواړو هېوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځې د نړیوالو سیالیو د لړۍ په شارجې کې روانه ده. سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونۍ لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ترکیه د حق واشنگتن په رسمیت پیژني چې د خپلو پولو امنیت تامین کړي. ریکس ټیلرسن په ورته وخت کې له انقره وغوښتل چې د سوریه په افرین سیمه کې د خپلو عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دي نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې سي. ټیلرسن د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره پرون په انقره کې دا خبره هم وکړه چې واشنگتن په ترکیه کې خپلو ډیپلوماتانو ته سخت اندېښمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چمبې پرس د دوه ورځني سفر په مخه ترکیه ته تللی و. د امریکا یو معتبره منصفه پلاوی پر دیر لسو روسی وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پورې کړ. په دې کې د روسیې یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسی ټراول فیکټوري بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې د جمعې پرځ د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتره خپاره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر یې په امریکا کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپلو سوي اسنادو کې د منصفه پلاوی په حواله ویل شوي چې روسیې ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاس وهنه کړې ده. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس د القاعده د غړي په جرم په عمري ابس محکوم سو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تورستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل سوی دی. د امریکا عدلیه وزارت پرون وویل چې په نیویارک کې محکمې ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپینګول مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و راغلی، مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د 13 میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم وپېژندل سو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 کال کې القاعده ډلې په افغانستان کې کړې وه او پکې دوه امریکایي سرتیري وژل سوي وو. اوه څلوېشت کلن هارون د نایجیر دی. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ، کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان څخه د روسانو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې جهاد هیوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړوند نه دی، بلکې د افغانستان بیلابیل تنظیمونه او خلک پکې ونډه لري. د نوموړي په څرګندونو کې یو شمیر روسي مسلو ته هم اشاره شوې وه. د څرګندونو په اړه په ریپورت سربیره د کابل پانتون له استاد پوهاند ودیر صافي سره غږېدلې یو او د عبدالله نننۍ څرګندونې مور سره تحلیل کړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په نورستان ولایت منډول ولسوالۍ کې په تریاکو د رګدو کسانو شمیر زیات شوی دی. په سمنګانو کې مو د هغه کان کیندونکو د ژوند له وضعیت نه خبرو چې په غیر فني توګه په قانونو کې د قانونو د استخراج لپاره ګمارل شوی دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اقتصادي خبرونه هم لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم خبريږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. له مکسر اوسئ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري، بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا ده. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې دي. ښاغلی عبدالله په نننیو خبرو کې ځینو نورو مسلو ته اشاره کړې. نسیم شفق دا غونډه او د نوموړي څرګندونې له نږدې څارلې. همدا اوس د کابل په ستډیو کې شفق صاحب سهار دی په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. لته به واورو نور جزئیات د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو.
کور ودان ان صاحب زه هم سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، عبدالله عبدالله د افغان حکومت اجرایي رئیس سربیره پر دې چې په جهادي خبرې وکړې او له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو پر وتلو خبرې وکړې او دا یې ویل چې دا جهاد یوازې د یو تنظیم یا د یو ګوند نه و، بلکې دا د ټول افغان ملت جهاد و. په دې سربیره ځینو نورو مسایلو ته هم اشاره وکړله. هغه ویل چې دغه جهاد د افغانستان دا ثابته کړه چې څوک نشي کولای چې په بل چا باندې څه تحمیل کی او حتی طالب دا ونه سوې کړای د په خبره دایښ ونه به ونه شي کړای او دغه نور القاعده شبکه او داسې نور د اشاره وکړه چې ټول تصمیم باید په افغانستان کې حساب سوی یا حساب شوده ونیول سي، سنجیده وي باید او د خلکو د غوښتنو پر اساس وي. د کسه هم مشخص اشاره ونه کړه چې هدف څوک دی او کومه مسأله ده. په دې څه خبرې ونه کړي، خو ولی یو خبره چې دغه ده چې په ځینو مسایلو کې د جمهور رئیس او د ترمنځ ځین اختلافات ته اشاره کیږي. په تیره د الکترونیکی تذکرو باندې د همدار ازویل چې دا چوکۍ چې د هیڅ شاته نه پاتې کیږي او اشاره وکړه چې مخکې خغلې کارزی ولسمشر او اوس خغلې غنی ولسمشر دی، خو اوس کارزی نسته په قدرت دغه جمهور رئیس غنی دی او سبب بل سو کې دا مسایل دی هم اشاره وکړه. د په مجموع کې مبهم وګړي د ولزینو مسایلو ته اشاره وکړه. د څه خبرسته په ترتیب سره د جمهور رئیس دویم راستیال سرور دانش هم خبري وکړي. د هغه د شوروي د پوزیانو جنگ په افغانستان یې ارغل په افغانستان کې تر ډیره دغه تلفات او زیانونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ویل شي سبان 1.5 میلیون کسان دی، ویل شي د نړیوالو منابعو پر اساس 1.5 میلیون کسان شاوخوا وزل سوي دي او میلیونونه نور تر 3 میلیونه پورې زخمیان سوي دي، میلیونونه ماجر سوي دي. او همدارس د شوروي هم ویل شي شاوخوا 15000 عسکري وزل سوي دي او اقتصاد هم ونړید. دغه نورسته ګلبدین حکمتیار د اسلامي مشر هم دلته سرګندونه وکړي او ډیره وګډه وینا یې وکړه. دغه هم په جهاد باندې خبري وکړي او دغه راز په ملي وحدت او ملي یووالي باندې هم خبري وکړي او په حکومت باندې هم خبري وکړي. دغه په مخالفینو غږ وکړ چې یوازنی لار په افغانستان کې هغه د سولې لار ده او د طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي او په جنگ په افغانستان کې هیڅ څوک نشي بریالي کېدی. دغه راز له حکومت څخه هم وغوښتل چې هغه مخالفین چې هغه سولې ته وسلوال مخالفین چې هغه سولې ته لیوال دي او د په خبره هغه ډیر هم دي هغه ته غیږ پرانیزي او هغه حکومت تراولي. او دغه راز د ویل چې حکومت ضعیف او بالد ملي وحدت حکومت خو ویل چې د په حکومت کې هم نه دی ول د حکومت څخه ملاتړ کوي او غږی وک په هغه کسانو کڅه هم نوم وانه خیس چې هغه په حکومت کې هم دي خو د حکومت د تضیفولو لپاره کار کوي. ویل چې هغه بعد داسې ونه کې بلکې د حکومت د تقویې لپاره او د راتلونکو شفاف او خو انتخاباتو لپاره کار وکي. خغل حکمتیار ویل چې په افغانستان کې یوازنی لار داده چې د بحران څخه مونږ ووزو چې راتلونکي انتخابات خې انتخاباتي نتایج ومنل سي او د په خبره داسې انتخابات نه چې بیا د جانکيري په سیر یو کس راسي او مونږ ته یو کمزوري حکومت جوړ کړي. نو په مجموع کې تر اوسه پورې چې خبرې سوي امدادي تر اوسه ولسمشر غني خبرې نه دي کړي او کېدای سي په څو دقیقو کې هغه هم خبرې وکړي. بله
ډیره زیاته مننه نسیم شفق له تاسو سره به مونږ بیا هم په تماس کې یو پر روانو خبرونو کې به اوریدونکو ته د افغانستان د سیاسي چارواکو د نننۍ څرګندونو په اړه جزئیات ورکو. تاسو په خپلو خبرو کې د خغلی عبد الله څرګندونو ته اشاره وکړه چې یو لړ مبهمي څرګندونې لرلې چې په اصطلاح په ځینو لورو نیوکې یا انتقادونه ګڼل کېدای شي. زما بل همکار رحمت الله افغان په دې اړه چې د خغلی عبد الله د دې څرګندونو هدف څه وو د کابل پانتون د استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړی. دا مرکه ورو
مطلب هم دغه و چې بالاخره چې تذکره د برقی دی په د اخري فیصله او پیشنهاد او فرمان د رئیس جمهور چې ولسی جرګې هم تایید کړی دی چې هم په تذکره کې افغان ولیکل شي، هم دین ولیکل شي او هم قوم ولیکل شي چې د خلکو غوښته او هغه اوس فیصله ده.
دغه کومه ورستې د رئیس جمهور تصمیم چې ده تاسو لنګانه قانوني مراحل بشپړ کړی دي؟
بله قانوني مراحل بشپړ کړی ولسی جرګې د اکثریت او د شانو جرګې هم په مطلق اکثریت دا تایید کړی چې تطبیق.
عبد الله په خپل سرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ملي تصمیمونه یا ملي پریکړې باید په ملي کچه ونیول شي.
دا یو ذره تفاوت لري د قانون سره. ملي کچه د دې ته وایي چې ان موږ هر څوک چې په ټول افغانستان کې وی هر فرد فرد وګړي دا باید راضي او خوښ شي چې دا هیڅ فیصلو کې امکان نه لري. هلته مخالفین دا ډول شته دي چې یا د بیرون تحریکیږي یا خپل نور معیارونه په زړه کې لري او هغه سرته نه رسیږي. دوی ملي هغه ته وایي اما دا چې پارلمان تصویب کړي او ټول ملت رای ورکړي او هر څه چې دي دغه وکیلان دي دغه اکثریت لري د ملت اکثریت رای ده او فیصله ده دې ته باید دوی غاړه کېږي چې نه.
په دې وروستیو کې ولسمشرۍ ماڼۍ د الکترونیکي تذکیرو د پیل خبره کې او سره څنګه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مخالفت کې له حقوقي نگانه څومره د عبدالله دغه حادثه پر ځای دي؟
زه فکر کوم چې د محترم ډاکټر عبدالله اجرایی رئیس دا ډول هڅه د نمایندګۍ د هغو لږکیو اقلیتونو چې په مخالفت د دې فیصله کې قرار لري د هغو نمایندګۍ کوي او د قانون په پرتله نه موازنه کېږي. یعنې قانوني نه دي متاسفانه د دوی دا پشتیبانی هم
د دې لپاره چې قانون ته احترام وسی حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې
حکومت باید په هر ډول چې وي هغه څه فرمان چې دوی صدر کړی د قانون اساسي په بنیاد باندې او د ولسي جرګې پخواني پیشنهادونو باندې چې یو چې دا د وکیلانو نه منله دا تر څو چې قانونه پکې شامل نه شي ما چې یو فرمان صدر کړی خپل فرمان پارلمان تایید کړی دواړو خونو او دا په هر قیمت چې وي باید عملي کی که د رئیس اجرایه خپه کېږي که وزیر خپه کېږي که یو ګروپ خپه کېږي هغه ته اهمیت ورنه کړي
د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې د خغلی عبدالله د نننۍ سرګندونو په اړه همدارنګه په افغانستان کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش پر مسلې خپل نظر سرګنداوه
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوي په دغه ولایت کې د ټاپي پروژې د پرانستنې لپاره ځانګړې تیاریانې نیول سوې دي د یاد خونې ویان سید خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوې دغه پروژه د روان مریض کال د هود میاشتې په درېیمه نیټه د افغانستان ترکمنستان هندوستان او پاکستان د ولسمشرانو لخوا پرانستل سي نوموړی وای عامو خلکو هم د دغه پروژې د پرانستنې لپاره ځانګړې تیاریانې نیولې او د هرات ښار په اکثرو ځایونو کې د بیا رغونې کارونه هم روان دي ټاپي یوه سیمه ییزه پروژه ده چې لومړی پړاو یې د ترکمنستان په خاوره کې بشپړ سوی او دوهم پړاو به یې هم ډېر ژر د افغانستان له هرات ولایت څخه پیل سي د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوي پاکستان ته د دغمه او اوسپنې قاچاق په دغه ولایت کې د اوسپنې د ویلې کېدو یو شمېر فابریکو ته ستونزې پیدا کړې دي د دغې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دغمه اوسپنه د ولسمشر فرمان خلاف پاکستان ته قاچاقېږي او له همدې امله د اوسپنې د ویلې کولو د اکثرو فابریکو کارونه له سقوط سره مخ دي ښاغلی مجاهد زیاتوي هره ورځ د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې له دېرش تر څلوېښت ټنه اوسپنه تولیدوي خو د نوموړي په وینا که د اوسپنې د قاچاق مخه ونیول سي نو دغه رقم به اتیا تر سلو ټنو پورې لوړ سي له دې وړاندې د مالیې وزارت ویلي و د اقتصاد عالي شورا د پریکړې له مخې له هېواده بهر د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیول سوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې یوه پنځوس کیلویي بورۍ قزاقي اوړه یولس سوه افغانۍ د بورې یوه پنځوس کیلویي بورۍ شپاړس سوه افغانۍ د وریزو درې نیمنه بورۍ دوه زره افغانۍ شپاړس لیتره غوړي یو زرو شل افغانۍ یو لیتر ډیزل اته څلوېښت افغانۍ او یو لیتر پیترول شپږ څلوېښت افغانۍ کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر نه شپېته افغانۍ و پوله یوه اروپایي یورو پنځه اتیا افغانۍ یو اتیا پوله یو سترلینګ پونډ شپږ نوي افغانۍ اووه نوي پوله یو سعودي ریال اتلس افغانۍ شپږ دېرش پوله زر ایراني تومان څوارلس افغانۍ شپږ پوله او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه شپاړس افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري د نورستان ولایت د منډول په ولسوالۍ کې په تریاکو د روغ د خلکو شمیر زیات شوه په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبريال روحلان وری تفصیل راکړي
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وی مرکزی حکومت هم مرستندوی ادارو تر اوسه دوی سره د کوکنارو د کښت د نه کارولو په بدل کې مرستانه د کړي عبد الله او فیض الله وی
دا محکم کړل وسم کړی دا دې د پاره کړی چې اقتصاد ډیر ضعیف دی خلکو اقتصاد کې ډیر ضعیف خلک دي نور عمل نشته دغه نشته کوکنار کرل کیږي او
دوی وای په نور ولایتونو کې د قانانو ته اصلاح شوی تخمونه کیمیاوي سری او نور شیان ورکول کیږي خو د منډول اوسیدونکو ته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توجه نه ده شوی او د حکومت نه توجه ده چې د هر ورځې په تیریدو د کوکنارو کښت او په افیمو د روغدو کسانو شمیر زیاتیږي
نه چا اصلاحي تخمونه راوړي دي نه چا دا ویلي دي چې دا کوکنار مه کړئ د دې په بدل کې تاسو ته بل تخم درکول کیږي یا چا موږ د کومک هلته رسولې دا هېڅ موږ ته اوسه پورې نه دي شوي کوکنار چې کوم ډېر بد شی دی دا بند چې ټول ځوانان په دې اخته شول
خلک وایي باید دوی ته هم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شي او د باغونو جوړولو ته ورته اسانتیاوې برابرې کړي
دا نړیوال ټولنه او د حکومت نظم د اوختونه چې موږ د برکار برابر کې او اصلاح شو ته تخمونه راځي د دې په بدل کې موږ ته خط تخمونه چې کوم موږ ته اقتصاد جوړي هغه را کول شي د دې په بدل کې موږ فروجه را کول شي تقریبا د نوې نسل د ځوانانو ټول په دې باندې تباشر
د منډول ولسوال مولوی تاج محمد د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل دوی تل خلکو ته د کوکنارو د کرکیلې او استعمال ضررونه بیان کړي دي او د دې ترڅنګ د خلکو ستونزې هم د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو ته رسولې دي
باید دنیاوال مرکزی دولت ولایت مقام باید موږ سره همکاري وکړي همدردي وکړي پروژې راکړي د دې په بدل کې اساسي تخمونه راکړي زموږ د باغداري سره بدل کړو نه دغه زهر تخم خودي کړو دا موږ مجبور شو
په نورستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس هارون واحد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې نورستان د هغو ولایتونو په قطار کې و چې پکې کوکنار صفر وو خو اوس په نورګرام او منډول کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده
نورستان د نمخ کې هغه ولایتونو کې حساب دی په کوم ولایتونو کې چې د کوکنار د کرکیله یا کښت لا کسې په صفر حالت کې قرار لري مداسه کلنې سروې چې کوم یونیورسيټي او وزارت مبارزه مرزاله مواد مخدر په مشترکه ډول سره تر سره کړي دي داغه مطابق نورستان هغه مخکنی صفر حالت نه راوته دي کښ کوننده ولایتونو چې کوم دي هغه حالت په ځان باندې خپل کړي دي
هغه وای دوی هڅه کوي چې نورګرام او منډول ته د بدیلی معاشیت پروګرامونه ورکړي
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني او غیر فني استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې په شمال زون کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي رډیو ته وویل چې هر کال په سمنګان ولایت کې د ډبرو قانونو د غیر قانوني استخراج لامل سلګونه کان کیندونکو ژوند له مرګ سره مخ کیږي د موضوع په اړه مجيب رحمان حبيب زه تفصيل راکې
په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان وایي چې په غیر قانوني او خودسره توګه د قانون استخراج سبب شوی چې د سلګونه مدچانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ شي په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو قانون د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه او په غیر فني ډول استخراج کیږي سامي وویل چې د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج سبب شوی چې هر کال د سمنګان ولایت په درې یوسف بالا سیمه کې د ډبرو سکرو په قانونو کې کابولاس کسا ووشل شي خاغلی سامي لا دولت څخه غواړي چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج مخه دی ونیسي ترڅو په دې ډول د مدن چانو ژوند وژغورل شي
استخراج مدن سرمایه ملی وایي سرمایه ملی تعلق میگیره به حمایت دولت هر گاهی به شکل غیر قانونی استخراج میشه از دید ما یک عمل غیر قانونی است و وظیفه دولت است تا جلو شده
پام دې حال کې د سمنګان والی ویان صدیق عزیزی اصلي رادیو ته په خبرو کې په درېسو فولسوالۍ کې د قانونو غیر قانوني استخراج تایید کړ خاغلی عزیزی وویل چې ډیری د ډبرو سکرو قانونو د محلي زورواک او یا هم په سیمه کې د خلکو لخوا په غیر فني ډول استخراج کیږي هغه وویل چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج د مخنیوي لپاره باید د قانونو د محافظت ای وخت رامنځته شي چې له مرکز څخه یې غوښتنه کړي او ډیر ژر به دا ستونزه حل شي خغل عزیزی وویل
موږ ته حد توان کوشش دین د استخراج غیر قانوني جلوگیری بدنیم و به می خاطر با قطع حفاظت از تاسات هم در مرکز پیشنهاد کردیم چندین مرتبه خوشبختانه تازه یک نوید برای ما داده شده که تا یک ماه آینده وزارت امور داخله با وزارت مربوطه دست به کار میشن که از این مشکل جایی پیدا میکنیم و استخراج غیر فنی استخراج خودتر معمولا وقت شرط میگیره که ما نمیتونیم تامین امنیت بکنیم معادن سوفار
دا په داسې حال کې دا چې کابو دو میاشتې د مخه د سمنګان ولایت په درې یوسف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز د خپرېدو له امله 15 تنه ووژل شول مجيب رحمان حبيب زاي ازادي راډيو مزار شریف
په روان کال کې لکندهار د شاوخوا 1.35 بلیون ډالر په ارزښت 4.98 تازه میوه بهر ته صادره شوه بلخو د وچ او تازه میوه سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوه د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې لامل یې د میوه په وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي محمد صادق رښتینه لکندهار رپورټ راکړي
د کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې په روان کال کې لکندهار 4.98 تنه طبي نباتات حبوبات وچاو تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د شاغلي زهير په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزش $1.35 million کیږي. د نوموړي په وینا د صادره سوو تازه میوو ډېره برخه انار او انګور جوړوي، او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه 9,900 تللې ده، او تازه میوه 4,500 تللې ده. طبي نباتات 4,980، بوبات 3,000 تنه تللې دي، چې په مجموع کې دا ټول 1,250,000 په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال مجدوچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي، چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ، چې له امله افغان سوداګر او باغلرونکي له مالي تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخش کې کوم مشکلات دغه چې موږ یو د لارې مشکل لرو، چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لار نه لري. موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادروو، خو کوم کسټمر چې دی مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي. لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نسو رسولی، دا عمده مشکل لرو چې یا دلته لار بندې د باډر بند کړي دي هندوستان سره، یا زموږ باډر بند کړي د افغانستان چمن باډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکي وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دوستانو، اوس هم دا چې د سپیس ایکس په نوم باندې د فضایی چارو یوه کمپنۍ غواړي د انټرنیټ په برخه کې نوې تجربې وکړي. اسمت ساروان په اړه رپورټ لري.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره 2 سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیږي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د 2 سپوږمکیو پر جوړولو پوخت دی. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم 2 سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه از غرد خاک افغان لوسالی میاری کنی ولیده ما دی ازادوی لازو لکار کون کنه داغ پیغام ده هیله رسیدی ما پیغام تر یو جای ورسی دغه لوسالی که دایش پاکستانی طالبان او دغه وطن طالبان فعالیت کوي، او تر دغه جش اغا پاوز جول که یا روزگان تا جی او یا ساجوی تا جی تر دغه ولسوالۍ ساجوی او روزګان ته شدید ځان پیښوي. ما له دا تاج دا هیله د سلایما پیغام له جای ورسوي او په دغه ولسوالۍ کې عملیات ترسره شي. وسلام.
ګوره، د ایران راغلی یم په کډه ګوادرو دله ولاکه یا سرپمان لرم، ولاکه یا خیمه لرم، ولاکه شی لرم. دا پچکا یالونه میرا سره دی وای زړه په یو غار نه نو سلام یالونه می ټول یا خره مړ کړل یو خیمه نه راکې ما دا غزاګ دې ته نو نور ټول سره واخو پوری ولا سي دې بلمن په ولایت کې په غار کې پروت یم وای دغه دل چې نه خیمه ست نه و تاکس شي ولا که ست وای دغه دل یالونه می یا خره مړ کړل ما دا پیغام دې دل ټول چر واخو ورسې دې د خدای په امان. سلام علیکم.
سلام نجیب الرحمن بزګر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاش کوټه د باران په ورېدو سره ټول بزګران مو خوشاله شول ټولې مځکې به مو خوړو به شي کرل شوي فصله به مو انشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکړي سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې اونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د جهاد بریا یوازې په جهادي تنظیمونو پورې اړه نه لري بلکې دغه جهاد د افغانستان د خلکو د جهاد بریا ده شغلی عبدالله دغه رزول په کار دی چې د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو پریکړو کې د خلکو خوښه په پام کې ونیسي او هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکړي کوم چې ډیر مهم او ضروري دي نوموړي په دغه هیواد کې د امنیت موضوع تر ټولو مهم وبلله د اروپای شورا د بشری حقوقو کمیټې د جمعې پر ورځ د سویډن پر حکومت شغ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بهرن لامل پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنۍ او د یو ځای کېدو حق اخیستی و د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوي وګټله د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځې د نړیوالو سیالیو د لړۍ په شارجه کې روانه ده سره لدی چې د دوړو لوبډلو ترمنځ یو بل مسابقه لا پاته ده خو د پرونی لوبې پایلې څرګنده کړې چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر وویل چې د ترکیه د حق واشنگتن پر رسمیت پیژني چې د خپل پولو امنیت تامین کړي ریکس ټیلرسن په ورته وخت کې له انقره وغوښتل چې د سوریه په افرین سیمه کې د خپل عملیاتو ته پام وکړي او داسې څه دي نه کوي چې ورسره په سیمه کې ستونزې زیاتې سي او د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر ډیر لس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست پټاکونو کې د لاسوهنی تور پورې کړ په دې کې د روسي یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټراول فیکټري بلل کیږي هم شامل دی دا تورونه چې د جمعې پر ورځ د ځنګړي څېړونکو رابرټ مولر له دفتر خبره سول تر ټولو مهم جنایي اسناد چې مولر په امریکا کې د روسي د فعالیتونو په اړه د خپل ژورو تحقیقاتو په لړ کې خبروي
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځني صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کېږي د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونې پروګرام خبريږي د زهرو کاروان چې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې یو پروګرام دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني زاود النافي همت او زمو همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو د دې ونی په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمه هیوادونو د لوی درسيزانو او پوځي استادو د غونډي له حاله خبرو په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو تر اغازو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې په هیبات کې د نشي موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزوري همغږي له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامی استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه د دې وزارت وایان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شو او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي، چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي محید په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 اونۍ مخکې هم 2 تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دخت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولي او په دې تورې 2 تنه هم نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2,460 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 تنه نیولي دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تن چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دی او کسانو د نشه یي موادو په قاچاق تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه قاچاق کول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د تراګری او نشي موادو په اړه د سیمه هیوادونو دلی درستیزانو او پوځي استادو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیروالي له امله د خلکو اندېښنې در سره شریکو.
دا هر ورځې په تیرې دو سره د معتادینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو معتاد وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې وښې راغلې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې غوښه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي. بېغمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم د مالی سرچینې یا نشي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او نظامي استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کېده چې افغان دولت د سیمې هیوادونو څو واره ګرم بللی چې د نشي موادو په ضد مبارزه کې لازم همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشي موادو سره مبارزه باید یوازې د یو هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12مه او 14مه نیټه د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو د 12 لوی درستیزانو او پوځي استازو کوربه و. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیری زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظر و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له ولسو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړ شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمه ایز میکانیزم ناکام شوی دی. ښاغلی یارمن وایي وسارتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
تروریزم از افغانستان منشأ نگرفت.
ترهګری سرچینه په افغانستان کې نه و او دغه راز د مخدره موادو سرچینه هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګری سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. خغلی یارمن د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي تر څو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نارضی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه راپور اوروه. اوس تخار ولایت زو او هلته مو د محتاجینو د ډیرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډیروالي او نشي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دینی عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاری او نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجین ورځ په ورځ ډیریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین ستا چې ډیری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي او دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالي نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکی محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشه یي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅیږي، خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
دا هر ورځې په تیرې دو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو، کنه نو زموږ هیواد به له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومیږي له ځوانانو غواړي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره لنشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریسټال لا کاوه. په دې ډول موتاد شوم. کله چې موتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پریښودم. اوس مې پښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په خوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر موثرو پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
خغلی خالد وایي چې په تخار کې بعد د راتلونکو کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 220 روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هیواد بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هیواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزان لاسرسی د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
مسودانی عزی و چې په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دی چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کیږي چې د ډاکټر له نسخې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کیږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندواره میندو باندې څه اغیزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاست نکله ډاکټر ساره حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفین د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپل دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوی لپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوی په برخه کې بندی کړله. او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوی دپاره، د شدید ټوخي د تداوی دپاره، او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کیږي. مایوکارډیل انفارکشن یا د قلبي حمله د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولې په دې ځینې خلک روږدي کی؟
یو لامل دا کې دی چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربوي شکل باندې یا د شاکه کارونو لپاره. کچیرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زمونږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډیره زیاته کیږي چې هغه یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه لپاره چې ډیر کار تر سره کی، بیا د مورفین یعنی د تریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زمونږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي. دوی ته دغه مواد ورکول کیږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کیږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې د قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کیږي، د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپل مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلی دي. یو هغه دي چې مریض ګوشنشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي. یو هغه مواد دي چې مریض تحریکوي، سټیمولانټس ورته وي. بل هغه دي هالوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر به د سره دا ده چې دا مریض ګوشنشین کوي او د اجتماع څخه ډیر لري کوي. مریض خوبوړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځواني مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته هغه د هته حاضري 2 بجې، دا 9 بجې یا 10 بجې دغس وخت کې ورځي. په کور کې هم ډیر زیات زر جنگ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمهاله تاثیرات څه دي؟
لاند محاله تاثیرات د دې د چې د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آرامي او غد محاله تاثیرات چې د لومړی احتیاط رامنځته کوي په دماغ کې یو مرکز دی کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا موږ کوم د خوشحالۍ کار کوو ریوارډ سرکټ یا پخپله د پاداش مرکز خوشحالیږي نو په دماغ کې د دې تاثیر هم دا دی چې د پاداش مرکز عیاروي یو ځل دې چې استفاده ته نه وکړل نو دروغجنه خوشحالي ورته پیدا کړې ده نو د دې تاثیراتو د لاسته راوړلو لپاره دا بیا 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 هغه څخه استفاده کوي که چیرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي همدغه سې د عضلاتو شخي او درد خپل سرګنګ سیات ډیپریشن یا خفګان
هغه خجی یا هغه امیدواری خجی چې مورفین کاری په مورفین روغ دي پر غوی به یاغی شي
نمړه خدا چې مورفین د ډاکټر د خوا ورته هیڅ وخت نه توصیه کیږي ځکه کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه یوړي ماشوم باندې وخت د مور په ګیړه کې ډیر تیریږي او نا وخته دنیا ته راځي او بلدا چې د لیوټنایزینګ هورمون ورته وی او فولیکل سټیمولیټینګ هورمون ورته وی هورمون نه دی د انسان په بدن کې په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي چې دا ټول منفی اغیز لري د مور په ګیړه کې په ماشوم باندې
خپل پر دغه ماشوم باندې د استعمال اغیز شوی
اول خدا چې دا ماشوم موتاد دنیا ته راځي په دې وخت کې کوو ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي د عضلاتو شخي لري خلوازی یا یاونینګ ورته وی دا په ماشوم کې لیدل کیږي ماشوم صحیح شوتی نشي رودل په خپل یو رقم سیزرز یا حمله یا جټکي په ماشوم باندې راځي د ځواني په مرحله کې دا کسان چې د جامع ضد وسی په خپل ادو کې جرمي سابقه ډیره زیاتې د نورو همزولو سره جنگ کوي هر چاته ته غوړي چې zarar ورسي
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د کاپیسا ولایت 15 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له لس کالو رئیس نه شکوي دی وایي چې کورنۍ بچلند ورسره کوي او له دې عمل ډیر ناهیلی شوی دی دا چې د وژنه شوته مخه کړ او تر دې مهاله لکه مستون سره مخامخ شوی دی په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خاله کړی دی
زمانو مزار د کاپیسا ولایت ما او د تګاول سوالې ما 15 کلو ته مې عمر رسیدل او تقریبا لس کال بعد نشي زما کې نشي په دولس کلی کې مسد یو ماما او زما ایران ته یوړلم ما ایران کې یو ځای کې نگاوان شولم بیا هغه صاحب کار خپل نشي یو نشه به وکړه په وتا کې نور به دغه چې ته به د غوټه به عمل ته کې خودل دی پرش لاندې بس یو میاشت دوه میاشت ما تعامل وکړ چې بس یز می فکر کې نو چې نشه به څه شی وسیږي بل دغه مال رازه ته یو څود د تم واجب تاسو نشه لري هغه یو دفعه چې مې وهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله لورز شمال ته تلو تبریته هل ته زلالم بس د دې په خماري ز پوشولم د سترګونه به مې و خیرال سګمونه به مې اندغه سی او برابانه وي خلب به مې بوش خلاصه کېدل ځان به مې درد کوو خو به مې درد کوو هیڅ او سیلر را کېد یوه خبرې منو موټر مې درد بسونی و مې سیده را لمه مقبول و تا دروازه خلاصول او سیلم را کېنو و یو رقم ته مې بس ځان برابر کې دی ذاته د پودر سره بالکل گزارنه کې ډېر یو نامرد عمل ده پنځه وخته مونږ نه پاتې شو دروغ هم شروع کړل دي نه شي سره ایران کې هم چې خزه مې دلته وکړل بیا چې رالم د مخې مې واده مو کو مالی عملی چې نشي چې لاړ شي زه درته خزه هم درنه کې هم بیا راغلو افغانستان د دلته چې راغلو بس کور کې ولې د جزا عملی ما بس را نور چلن خراب شو راځه چې بار به نه کوم نشه به مې وکړه د هیڅ شي فکر کې به نور نه به د خزه فکر کې هم نه به د بچانو فکر کې هم حتی داسې وخت راغله چې لس ورځې به م زه بیرون وم ما به داسې احساسات نه کوم چې ما سات کور کې زه ښځه لرم او که نه لرم ټول خیال مې همدغه نشه وه چې غوښتم کوم کور واخلو لکه نورو خلکو چې ما سات ځمکې واغستلې کورونه یې واغستل هغه شیان مونږ د لاسه ورکړو نو اوس پکې قرضه رمستو باقي مستو بس اول چې م بدن سالم و بیا چې م نشه ته شروع کړه نیم نو پاتې پالی دی مخ کې ما د وستر کې پاتې نور ما پکې غوخه نه لیدله زخته ډیره جوبل کړی و دی عمل حتی چې په لار دا وځو دغه چې لکه څنګه چې روغ سړی دی دا رقم د په لار عملی سړی نشي تلله ایس وخت کې یو ورځ په لوی والا راغلی اوس مونږ کې لیدله ټول وړو په لوی ملی اغستې دي خو یو وړکی دی وړو ته چې په لوی واخله ما جب کې نو یو لسګونه هم نشته چې زه په لوی واخلم دې وړو ته یہ پلئی والا تو ہم لس روپئے پلئی را کا زخ چبلا دا فراغ لے پیسے بد در کم پلئی را نکل لے واغی ہم رات ڈیر زور را کم مال یار دیا مل نو چلاس وا نکل نکی خل گمرا پورے او خان دلی ہے دا سر ہم دا سڑے دے لس روپئے جب کے نہیں لے رہی
دا آزادی راڈیو دنو اور دن کو دادی دا زہر کاروان خپرون ورستی بر اخترا ورسیدو پدی بار کی بیا ہم دا پخوا پشان استا سے لپارے او پزلا پورے ڈرامہ لرو د ډرامیک صدا چې د چی جاوید له کورنۍ سره خدای په معنی کوي او یو بهرني هیواد ته تحصیل لپاره ځي خو څو میاشتې وروسته د جاوید پلار وانډیوال جاوید په یو رختون کې په ډیر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې بهرني هیواد ته نه دی تللی او اثر کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید ازویا کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر ده دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې زی
پلار ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورزی له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته خو پام وکي
جاوید جان زوی می ځوان او خیاره لک دی شکر په هر څه پویږي ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړې شي
بے غمه اوس خپل را درسونو ته ډیر پام کوم
زوی ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافری نه لیدلې ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي منگ مئی روا کلا کلا زنگ وها
موری ایچان دیخنا مکاوا تاسی بات سنگی رو مها
دا جاوید موری دا جاوید باکس تیار دی
ہو دا دی تیار دی
زویا چه شیخو بودی کم نوی هر سا تیار دی
ہو پلارا هر سا برابر دی
چه دا سی دنو پا خیر سر حرکت وکا چه نا وقت کی گی دا سی نوی چه دا تیاری دا پرواز وقت در نتیر شی آغا دا ایتکسی هم آرانون وحی چه نا وقت نشی
خپلارا نو د خدای په امان راک لسونه دي چې کولې کما
ژوند او سيزو په مخه ده په خیر لاړ شي
مور د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې کولې کما
راک لسونه دي
په خدای می سپاراله یې په کور اندې نه مکوا پلار دې ستا خپل درسونه دی وایا
سم ده مور د خدای په امان زلاړه منور
په مخه دې کازو
خدای دې مال شه زو په خیر لاړ شي
وسریا څه چورتونه وه
جاوید ته چورت وړه
ولی
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشاله نه ښکاری ده
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولی دلې له کورنۍ څخه جلا کېده زکه به خفه و
نه خزي دا سي نه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخیری کارونه ما ورته خلاص کړل خپل چندان زړه نه غوښتل یو او بل پلمه به کوله
بس الله دې خیر کی
امین
والکه ته ودرېګه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د خار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړی دي چې یخنی مړه نه کی
ته را دی خو کده یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشې مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم
ښه نو بیا څه پېښه شوه
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم که مور و پلار می خبر شون زب چه جواب برکوم؟ نو آغاون چه دا چو میاشتی کور تا نیم تلنه؟
ما دی پرون پلار ولیده دیر خفاو ویلی جاوی چه تللی دی نه زنگ را و حالی او نه حال را لگلی بیچاره لدی حال خبر نو چه تو بیخی خارشت نه تللی
نکچر زب زبت مرغ شو تولی خواره می او بویوڑی مورا پلار اخبلوانو تشربنده شو لدر زپاتی شو ما تل اخبل اللہ زرا پیخه دا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی